سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې نه بجی شوي د خبري خبرونې ته مو زه فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت راکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغو چې په دې هیواد کې پر خپلو خلکو په تیره بیا پر ښځو سخت فشارونو ته دوام ورکړي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. دا خبره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند ماتو میلر بیګا په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو له لوري د رسمیت پیژندلو په لټه کې دي خو دې هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل طالبان دغه مشروعیت تر هغو نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونه دروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند همدارنګه ټینګار کړی دی چې طالبان هڅوي چې د بشري حقونو له ځپنې لاس واخلي او پر ښځو محدودیتونه پای ته ورسوي. طالبان چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د افغاني جمهوري نظام له ړنګېدو سره پر افغانستان بیا واکمن شوي دي سرپرست حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم پروازونه له سره پیل شول. په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې په ټویټر لیکلی چې د کابل او اورمیچي ښارونو ترمنځ مستقیم پروازونه به د آریانا افغان هوایي شرکت له لوري پیل شي. وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته د چین او افغانستان ترمنځ مستقیم پروازونه ځنډول شوي وو. همدارنګه د طالبانو په راتګ سره افغانستان سره زیاترو نړیوالو پروازونه یې ځنډولي وو او یا یې هم محدود کړي دي. نن د کندهار په شاولی کوټ لوسوالۍ کې یو ماشومه برمی ساتولې ده چې تر رایستلو مخکې ساور کړي. په کندهار کې د طالبان د حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ولیدل چې د دوی د روغتیا ټیم په مرسته ماشومه له برمی رایستل شوې ده خو مخکې ساور کړي وه. د افغانستان په جنوبي ولایتونو په تیره بیا کندهار او هلمند کې په دې وروستیو کې ژورو څاګانو برمو ته د سرخلاصو د خلاصو سرونه لامل د ماشومانو د لویدو ګڼې پیښې رامنځته شوې دي. د افغان ښځو ماشومانو د زده کړې فعاله شابانه بسیج راسخ د نېشنل جغرافیک شبکې د رولکس جغرافیک اکسپلورر یا څېړونکي سګنې جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې پر خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې چې پرون سه شنبې خبره کړې ویلي چې نوموړي ته دغه جایزه د افغان ښځو نجونو د زده کړې په برخو کې د هغې د هر اړخیزو مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شابانه بسیج راسخ چې د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کولې په امریکا متحده ایالاتونو کې خپلې لوړې زده کړې پای ته رسولې دي. دغه جایزه داسې مهال هغې ته ورکول کېږي چې طالبانو په افغانستان کې لږ شپږم ټولګیو پورته پر نجونو د تعلیم دروازه تړلې ده. او د اوکراین پوځ وایي چې پر بخمود او شاوخوا سیمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د پوځ لوی درستیز نن چهارشنبه وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې اوکراني ځواکونو د روسي ځواکونو شپږویشت حملې په شا تمبولې دي. ویل شوي دي چې د روسي حملې د بخمود اودیفکا مارینکا د جبهې پر لومړۍ کرښې متمرکز وي. د اوکراین په ختیځ دونیس کې دا سیمه اوس د جګړې پر مرکز بدله شوې ده. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د ښځو په وړاندې پابندیزونو کې نرمښت ونښي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. له دې سره جوخت بیا د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې کډوالو چارې ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د کورنیو بېځایه کېدو پر مهال باندې تر ټولو ښځینه ډېرې ځپل شوي دي. په دې اړه به هم د څه وړاندې په خپرونه کې راپور ولرو او په دې اړه به هم واورئ چې له درې میاشتني ځنډ وروسته نن کابل ته د 300 هغو افغانانو جسدونه انتقال شوي دي چې په بلغاریا کې په لاره کې مړه شوي وو.
بلغاریا هیواد کې کوم افغان مسافرونه چې سموده مخکې په حق رسیدلي وو د هغو جسدونه د انتقال لپاره دغه د اوس د تیر
کنړ ته ورشو چې د کنړ په مرکز اسد آباد کې هلته د تلتو کلتور ریاست له لوري یو د کتابونو نندارتون جوړ شوی دی.
خلکو او خاص کر د راتلونکي نسل د کتاب سره او د کتاب د لوس سره شوق پیدا شي او هغه تشویق شي.
د ګوندی ایران ته به هم ورشو چې هلته دوی د نړیوالو سره د اټومي پروګرام پر سر چې کم جنجال لري دا چې دوی دغه جنجال تر کومه حل کړی دا جزئیات هم درته ولرو. ملتیا مغاړه
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغې چې طالبان په افغانستان کې د ښځو نجونو په وړاندې خپلو سختو دریځ کړنو ته دوام ورکوي، دا به ستونزمنه وي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د دې وزارت ویاند پرون رسنیو سره په خبرو کې طالبانو هڅول چې د بشري حقونو له سرغړونو لاس واخلي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش امنیت شورا ته په خپله وینا کې ویلي، په افغانستان کې د طالبان لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو په کار بندیز د ښځو ژوند ته ګواښونکي پایلې لري. تفصیل د امید زهیر ملاور.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا طالبانو ته یادوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو ښځو په حقونو د حملو دوام به یې نړیوال مشروعیت ته رسیدل ستونزمن کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر پرون رسنیو ته وویل طالبان د نړیوال رسمیت په لټه دي، خو دا کار تر هغه ستونزمن دی چې دوی په خپلو خلکو فشار راوستو ته دوام ورکوي.
We encourage the Taliban.
Taliban hasauchi la bashari haquno sarghadawni aw de khazo zapal pai ta urasawi. Muk pohi go Taliban de nariwal rasmiyat palat kidi. Khud nariwal rasmiyat la para bayad dui mashruiyat ta lasakri. Magar tar haguchi dui de khpulo khalko zapulo aw pa zangadi dawal pa khazo wahshatna ko bridunu ta dawam barkwi. De chare tar rasidal stunzmandi.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ویان د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت واک ته له دویم ځلي رسیدو وروسته د افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د بشري حقونو ملاتړو یو شمېر بنسټونو جنسیتي تبعیض هم بلل دی. د دې وړاندې هم د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د اوس لپاره د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ پلان نه لري. داسې مهال چې د طالبانو حکومت ترې په ځلونو د مشروعیت غوښتنه کړي. هخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش امنیت شورا ته په وسلوالو جګړو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب تر عنوان لاندې خپل وینا کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو په کار بندیز د ښځو نجونو ژوند ته ګواښونکې پایلې لري. د طالبانو حکومت په نجونو او ښځو د خپلو بندیزونو په دوام د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي. د هغوی دې پرېکړې په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه درلودل، تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارو تر ننه په ډېرو برخو کې خپل همکاران دفترونو ته د تلو منع کړي، او تر خوا یې ډېرو نورو خیریه او د بشري مرستو رسولو مؤسسو هم خپل فعالیتونه ځنډولي او یا یې هم بند کړي دي. د دې ستونزې د حل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان لوړ پوړو پلاویو دوه ځله افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې وکتل، خو تر ننه یې خبرو اترو پایله نه ده ورکړې. له بل خوا د ناروې د کډوالو شورا رئیس جان اګلاند چې په تیرو دوو میاشتو کې د دویم ځل لپاره افغانستان ته تللی، اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبانو د ته ډاډ ورکړی چې په نادولتي مؤسسو کې د افغان نجونو او ښځو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره بشپړېدو ته نږدې ده. هغه زیاته کړې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلاره به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي، خو وخت یې نه دی ښودلی. طالبانو لا رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي تر هغه چې طالبان په خپل دریځ کې د ښځو د حقونو په اړه نرموالی رانولي، دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. بلخوا بیا د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارو ادارې راپور ورکړی دی چې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه کېدو پر مهال ښځې تر نارینه وو ډېرې ځپل شوې دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
البته د زمانه دولت سابق
د کاتیسا ولایت د اوسیدونکو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل له خپل اولادونو سره له خپلې مینې کابل ته بې ځایه شوي. دا چالته د نجونو د زده کړو په یوه لیسه کې خونکي واله شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز وروسته بې دندې شوه. د پنځه اولادونو دا مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي په کابل کې د ژوند سختې شپې ورځې تیروي او آن زیات وخت د خوړو لپاره څه نه لري.
زن
بیکاره یم، میډه مم بیکاره دی. خپله د اقتصادي ستونزو او د دندې نه درلودو له امله ناروغه شوی یم. یو بل ستونزو سره لاس او ګریوان یو. مخکې مو هلته خپل کور درلود، دنده مې درلوده، په یو ښوونځي کې ښوونکی وم، خو اوس دلته اواره در په در او خاورې په سر ژوند مو دی، کله په یو او کله په بل کور کې.
طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو وروسته سمدستي د نجونو په منځنیو زده کړو او وروسته په لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه. دغه شانې افغان مېرمنې په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي، چې لامل یې زیات شمېر افغان مېرمنې په کور دننه بې ځایه کېدو او یا هم له افغانستانه کډوالۍ ته اړې شوې. د افغانستان د کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارو ادارې تازه راپور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه کېدو پر مهال ښځې تر نارینهو ډېرې ځپل شوي. دغه راپور چې د چهارشنبې په ورځ د مئی په 24 نیټه خپور شو، پکې راغلي چې ښځې د ځان او خپلو ماشومانو نه د ملاتړ لپاره د معیشت برابرولو په لټه کې وي. آن له دې امله چې کومبل بدیل نه لري، نو د کم عاید په خاطر کافي خواړه نشي ترلاسه کولی او په کمو خوراکي موادو ګزاره کولو ته زړه ښه کوي. په دې راپور کې تر ډېره هغو ستونزو او ننګونو ته اشاره شوې چې افغان میرمنې په کور دننه د بې ځایه کېدو پر مهال ورسره مخ شوي. په راپور کې د ښځو په وړاندې د ستونزو د زیاتوالي لامل د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو او ازادیو بتره کېدل، د هغوی پر ګرځېدو، تعلیم، تحصیل، کار او د ملګرو ملتونو په ښځینه کارکوونکو بندیز بولي. ځکه د راپور پر بنسټ د ملګرو ملتونو او موسسو پر ښځینه کارکوونکو بندیز د افغانستان ډېری سیمو کې ښځو او نجونو ته د بشري مرستو د رسولو چارې محدودې کړې دي. په راپور کې راغلي چې یو این ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د ښځو اداره اوسنی وضعیت او له ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د طالبانو بندیزونو اغیزو ته شدیده اندېښنه لري. دغه دوه سازمانونه له خپلو نورو شریکانو سره هڅه کوي د داسې حل لارو په اړه ډاډمن شي چې وکولی شي د امکان تر بریده ښځو او نجونو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د 2021 میلادي کال لاګست راوروسته په افغانستان کې جنگ جګړې کمی شوي، خو په راپور کې 83% بي ځای شوي ویلي چې په 2022 کال کې د جنگ جګړو له امله له خپلو اصلي مینو کډوال شوي دي. کورنۍ تاوتریخوالی، طبیعي آفتونه، د بشري حقونو نقص او دغه شان په جبري ډول کډوالۍ ته اړویستل نور هغه لاملونه یاد شوي چې له امله یې خلک په ځانګړي ډول میرمنې له خپل کور کلي بې ځای کېدو او کډوالۍ ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ل درې میاشتنی ځنډ وروسته نن کابل ته د 13 هغه افغانان جسدونه انتقال شوي دي چې د بلغاریا په هیواد کې په لاره کې مړی موندل شوي. او تفصیل د خطر پر دې سنورو.
بلغاریا خواتی کم افغان مسافرونه چې سموده مخ کې په حق رسیدلی وو، د هغه جسدونه د انتقال لپاره دغه دوز تیارو
په دغه ویډیو کې لیدل کیږي چې د کابل هوایی ډګر مخ ته د کابل امبولانسونه ولاړ دي چې له بلغاریا هیواد نه درای انتقال شوی او افغانانو مړي خپل کورنۍ ته انتقال کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت دی وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه 13 مړي کابل ته له انتقال وروسته د عام روغتیا وزارت د امبولانسونو په وسیله خپل کورنۍ ته انتقال شوي. د یاد وزارت د ویان ورستیال زی احمد تکل د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته پاستول شوي پیغام کې د دغو جسدونو په ځنډ د انتقال په اړه وویل.
د نوموړو شهیدانو د انتقال بهیر د بلغاریا هیواد د محکمې د فیصلې د تاخیر او د جسدونو انتقالونکو شرکتونو ته د پیسو د لیږد په برخه کې د ظالمانه بانکي بندیزونو له امله له ځنډ او خنډ سره مخامخ شو چې بالاخره د بهرنیو چارو وزارت او بلغاریا کې میشت افغان سفارت په هلو ځلو او دولتي مصارف په نوموړي شهیدان به انتقال او کورنۍ ته تسلیم شول.
د سلواق یادل پر 28 د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې په ولاري ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول. د بلغاریا د کورنۍ او چارو وزارت هغه مهال ویلي و چې په دې لارې کې څلوېخ پناه غوښتونکي روان و چې 13 وی د اکسیجن د کموالي له کبله ساور کړی ده. هغه معلومات چې ازادي راډیو د کابل امبولانس له ادارې ترلاسه کړي، په دې مړه شویو 13 افغانانو کې 13 مړي د ننګرهار، یو یو د کونړ، کاپیسا او لوګر، دو جسدونه د میدان وردګو او 15 نور د کابل د بیلابیلو ولسوالیو دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د قربانیانو د کورنۍ دی وغړي خبرې چې د کابل په هوایی ډګر کې د خپل خوري د جسد د تسلیمېدو پر مهال کړي هم خبري کړي. دا کس چې نوم یې نه دی خودل شوی، له ټولو افغانانو غوښتي چې په قاچاقي لارو د بهرنیو هیوادونو ته نزي.
حالات غواړي دوی چې په ځان باندې دغه سي په خپل کورنۍ د عمر یو درد تیر کا نو هغه بچی رکا چې اکبر پلاس باندې ولید.
بلغاریا اروپا ته د رسیدو په خاطر د منځنی ختیځ او افغانستان د ګڼو پناغښتونکو لخوا د یوې ترانزیټي لارې په توګه کارول کیږي، خو ډیر ځله پناغښتونکي له ورته برخلیک سره مخ کیږي. د قاچاقوړونکو له وهلو ډبولو آن وژلو نیولې د پولیسو تر ناوړه چلند سړې هوا او ترافیکي پیښو پورې هغه څه دي چې د پناغښتونکو ژوند له سخت ګواښ سره مخ کوي. خو له دې ټولو خطرونو سره سره بیا هم ګڼ شمېر افغانان په تیرو کلونو کې اروپا ته د رسیدو په تکل د بلغاریا او ګڼو نورو عبوري هیوادونو خطرناکې لارې وهلي دي. په وروستي څه باندې دوو کلونو کې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، اروپا ته د افغانانو د کډوالېدو څپې بیا پیل شوي او د ورځې سلګونه افغانان د ترکیې له سرحدونو یا د اوبو او یا هم د وچې له لارې په ناقانونه توګه سفرونه کوي.
راپور کې مو واوریدل چې له درې میاشتنۍ ځنډ وروسته نن کابل ته د اتلسو هغو افغانانو جسدونه انتقال شول چې د بلغاریا په هیواد کې په بلغاریا ته په لاره مړه شوي وو. بل لور ته بیا د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسېدنو په چارو کې د دولت وزارت وایي د روان کال د جوزا له لومړۍ نېټې څخه تر اوسه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو دیارلس تنه مړه کړي او اته نورې ژوبل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غور ولایت د پسوند ولسوالۍ د سنگان د کلي اوسیدونکی ومان و. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د سه شنبې ورځې په سیلاب کې څارویو او څړځایونو ته درون زیان اوښتی دی.
زما یې لس دانې پسونه وړي، سیلابونو شنه سیمه ټوله لاندې کړي، هېڅ شی نه دی راپاتې.
په ورته وخت کې په غور کې سیمه ییزې سرچینو هم ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ولایت په فیروسکو ښار کې د سه شنبې ورځې سیلابونو شپږ کسان وژلي چې څلور ښځې، یو نارینه او یو ماشوم هم پکې دي. د غور ولایت یو اوسیدونکي چې سیلاب ځپلي کورونه یې له نږدې څخه لیدلي خو د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي چې نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
د پرونی سیلاب له وجې څلور ښځې، یو نارینه او یو ماشوم مړ شوي دي. له ځاني زیان سره خلکو ته مالي تاوان هم زیات اوښتی دی.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي مارینا بیا ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې پرونی سیلاب دیرس کورونه، یو جومات او شاوخوا دوه سوه جریبه ځمکه لاندې کړې ده.
یعنی هغه ستونزې چې د لوږې او د تندې او د بې اوبو ورځونه وې، هغه ستونزې یو سر وې. او څه شی چې ایله او مایدې و کرلې و د سیلابونو د بینه یوړل.
د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال د جوزا له لومړۍ نېټې څخه تر اوسه د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو دیارلس تنه مړه کړي او اته تنه نورې ژوبل کړي دي. نوموړی زیاتوي،
متاسفانه د روان کال د جوزا د میاشتې د لومړۍ نېټې څخه تر اوسه د هېواد په مختلفو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو شاهدان وو چې د دې بارانونو او سیلابونو له امله په لغمان، پکتیا، خوست، دایکنډي، ننګرهار، میدان وردګ، کندهار، بغلان او غور ولایتونو کې دیارلس تنه شهیدان، اته تنه زخمیان، شپږ پنځوس کورونه په کلي ډول سره تخریب، څلور پنځوس کورونه په جزئي ډول سره تخریب او درې زره جریبه زراعتي ځمکې تخریب او له منځه تللي.
د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت په وینا د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان په یو دېرش ولایتو کې د سیلابونو او زلزلې له امله نهه ویشت تنه مړه شوي او له یو سلو پنځو څخه ډېر نور ژوبل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو چې د نړۍ سره یې اټومي جنجال چیرته رسېدلی دی. تفصیل باندور یاس نوري راکړي.
د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامي نن چهارشنبه ټینګار وکړ چې حکومت به له نړیوالو څارونکو سره د هرو نوو فعالیتونو په اړه همکاري وکړي. هغه دغه څرګندونې د اسوشیټد پریس اژانس د رواني اونۍ د هغه ځانګړي راپور له خپرېدو وروسته کړي چې ویلي دي ایران د تر ځمکې لاندې نه طنز اټومي بټۍ ته نږدې د نویو تونلونو په جوړولو پیل کړی دی. د راپور له مخې دغه تونلونه تر ځمکې لاندې دومره ژور کیندل کېږي چې د دغسې ځایونو د په نښه کولو لپاره د امریکا جوړې شوې وسلې کار نه ورکوي. راپور خبرېدو په منځني ختیځ کې ډېر خبرګونونه راپارولي. اسرائیل چې هڅه کوي ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړي، د ملي امنیت سلاکار د سه شنبې په ورځ وویل چې که دغه ځای د امریکا د وسلو د په نښه کېدو له واټن هر څومره لرې او ژور هم وي، بیا به هم له حملې خوندي نه وي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامي نن چهارشنبه د کابینې له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې تر څارنې لاندې کار کوي او هر کله چې نوي فعالیتونه پیلوي هغه له دې ادارې سره همغږي کوي. د نړیوال اټومي انرژي ادارې په نتنس کې چې د تهران په شاوخوا 215 کیلومتري واټن کې پرته ده د رغنیزو کارونو په اړه د اسوشتد پرس پوښتنې نه دي ځواب کړي. د نتنس اټومي بټۍ چې 12 مخکې موجودیت څرګند شو د نړیوالو د اندېښنې یوه نقطه ده. د سټلایټ په ذریعه اخیستل شوو تصویرونو کې په سیمه کې د خاورو ډبرو انبارونه لیدل کېږي او کارپوهانو اسوشتد پرس ته ویلي چې ښایي دا له نویو تونلونو څخه چې ژوروالی به د 80 مترو او 100 مترو تر منځ وي را ایستل شوي خاورې ډبرې وي. له دې مخکې دا ډول ژور ځایونه د دې سبب شوي وو چې امریکا یې د ویجاړي لپاره GBU-55 بمونه جوړ کړي چې له چاودېدو مخکې لږ تر لږه تر ځمکې لاندې 80 متره ژور ځایونو ته ځان رسولی شي. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي څرګند شوي دي اژانس ته ویلي چې پر دې خبرې شوي چې د دغسې یو ځای د ویجاړېدو لپاره که له جوړو شوو دا ډول دو بمونو پرلپسې کار واخیستل شي خو دا نه ده څرګنده چې آیا د دو پرلپسې بمونو استعمال به وکړی شي لکه د نتنس په څیر دا ډول ژور ځایونه له منځه یوسي. د راپور له مخې که دا ډول بمونو موضوع د میز له سره لرې شي متحده ایالات او متحدین به د دغه ځای د په نښه کولو لپاره لږ انتخابونه ولري. که د ایران د اټومي پروګرام پر سر د جوړ جاړي لپاره ډیپلوماسي همداسې په ټپه درېدلې پاتې شي لکه له 2 میاشتو راهیسې چې ده ښایي د ورانکاري حملې له سره پیل شي. ایران وایي په دغه نوي ځای کې به د نتنس د ځمکې پر سر د سنتریفیژونو د تولید هغه مرکز ځای پر ځای کړي چې د 2020 میلادي کال په جولای میاشت کې په یوه 14 اور لګېدنه کې ویجاړ شوی و. تهران هغه مهال ویلي وو چې د دغې پیښې تر شا د اسرائیل لاس دی. هغه هېواد چې ایران له مودي راهیسې د خپل اټومي پروګرام پر ضد په ورانکاره فعالیتونو تورن کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د روباتیک ټیم غړي یلدا مینوی د افغانستان د تیر جمهوریت نظام لړنګېدو او د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ژوند پلان ګډوډ شوی. تفصیل له سنا کا کارناور
میشه گفت شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژ تو خلاص شه.
هغه ربات جوړوند کې چې خپل ژوند په خپل لاس جوړ شوی رباتونو سره تشبیه کوي. یلدا مینی د افغان جنو د روباتیک ټیم غړي او د حقوق او سیاسي علومو محصله. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د روباتیک د زده کړې درسونه یې لا هم روان دي. د یلدا په خبره دوی د قطر د روباتیک ټیم له نجونو سره په ګډه د داسې روبوټ په جوړولو کار کوي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به په امریکا کې نندارې ته وړاندې شي. یلدا د دې ترڅنګ ټولنیز فعالیتونه هم لري. نوموړی د بدلون نسل بنسټ له بنسټ ایښودونکو یوه ده چې د واټونو د سر د ماشومانو د حقونو لپاره یې کار کړی دی. هغه زیاتوي چې د تیر جمهوري نظام تر سقوط مخکې په بېلابېلو سیالیو کې برخه اخیستې او د یو ان ډی پي لخوا په ترسره شوي سیالۍ کې د دوی ټیم د 15 بهترینو ټیمونو ترمنځ رسېدلی و او ګټونکی شوی و. خو یلدا وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دوی ټولې هڅې ناکامې شوې.
وخت از اینی که ما فعالیت و کار و درس داشته باشیم ولی
اوس دیده وقتی چه مونگ فعالیت زدکلی او کار ولرو در احتیاط ده چه مونگ پروباتیک برخه که خپل زدکلی تا دوام ورکو او دا بیخی و بیل بحثی چه تل به مونگ پدی برخه که کار کو. خو دیده ترچم مونگ طول و نور فعالیتون هم دلو دل جنو پا بیل بیل برخه که زدکلی کولی چه وز طولی بی برخه پاتی دی دا طول شان دیر زورون کدی دی کورنه لری توب دی مور پال لری توب یوازی توب هغه هم په داسې هیواد کې چې د لومړي ځل لپاره راغلی اوسی انده چې درته د کار او فعالیت زمینه هم برابره نه وي.
په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یلدا غوښتل چې د روباتیک ټیم له یو شمېر نورو غړو سره د تخلیق په بهیر کې هغه هیوادونو ته ولاړه شي چې کډوال مني. خو هغه مهال یې ونشو کولی له هیواده بهر ولاړه شي او وروسته بیا پاکستان ته ولاړه. یلدا وایي له دې سره سره یې هیله له لاسه نه ده ورکړې او د روباتیک زده کړو تر څنګ شعرونه هم لیکي. د هغې په وینا یو شعر یې د یوه امریکایي بنسټ لخوا په انګلیسي ژبه ترجمه او خپور شوی چې دا د دې لپاره یوه ښه تجربه وه.
فعلا تنها کاری که میکنیم علاوه بر درسایی که از طریق تیم
اوس مهال د زده کړو تر څنګ زه په خپله کله کله لیکم او مطالعه کوم. یو شعر مې شی از د فرست امریکایي بنسټ لخوا په انګلیزي ژبه ژباړل شوی. ډیره تشویق شوم. اوس زما یوازینی خوښي قلم او کلمې دي چې د امید، خوښۍ، د پاتې کېدو انګیزه او د صبر احساس راکوي.
اس امید و امیدواری و انگیزه ماندن و صبر میده.
یلدا د امریکا پی یو کیس لري مگر هغه د دې پروسې له ځنډېدو شکایت کوي. خو له دې ټولو سره سره یلدا مینې یوه له هغو زرګونو افغان نجونو څخه ده چې د خپل راتلونکي په اړه ویره لري خو وایي مقابله کوي تر څو خپلو هیلو ته ورسیږي.
اوس به کنړ ته ورشو چې هلته د کتابونو یو نندارتون جوړ شوی دی. دا چې کوم کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شوي تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد کې د ولایت د ودانی ترڅنګ د شهیدانو بڼ کې د سې شنبه په ورځ د کتابونو یو ورځنی ورکشاپ پای ته ورسېد. دې ورکشاپ کې کتاب پلورونکو او د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په زرګونه جلده ډول ډول کتابونه نندارې ته وړاندې کړل. لیدلو او لوستلو ته یې هم په سلګونو کسان ورغلي وو. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د نندارتون د جوړولو او د هغې د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو هدف خو زموږ د دغه نندارتون نه دا دی چې د خلکو او خاص کر د راتلونکي نسل د کتاب سره او د کتاب د لوست سره شوق پیدا شي او هغه تشویق شي، او بل دا چې دغه د مکتبو والا چې دلته کتابونه لري هغه د دغه لپاره د دوکانونو کرایه ورکوي، مثال کتابونه راوړي، هم د دغه ولس او د دغه ځوانانو لپاره راوړي.
هغه وایي کوښښ کوي چې په ولسوالیو کې هم دې ته ورته نندارتونونه جوړ کړي.
هغه هم خوشاله وو چې زموږ کتابونه هغه کتابونه چې موږ تشهیر په مکتبه کې هغه عمره نشو کولی څومره چې په دې ځای کې کېږي، او هغه عمره کتون کې هلته نه راځي چې یو کتاب وګوري، څومره چې په دې ځای کې کتاب وګوري او بیا د هغې سره شوق پیدا شي او بالاخر هغه کتاب واخلي. نو دغه پروګرام انشاءالله امید لرو چې ولسوالو ته هم وغزه او په مرکز کې هم دوامدار وچلو.
د کتابونو نندارتون ته راغلي کسان وایي د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو راتګ سره د کتابونو اخستل او مطالعه کمرنګي شوې ده، او دغه ډول نندارتونونه کولی شي چې بیرته لوستي کسان د کتابونو پیرلو او مطالعې ته وهڅوي. جنت ګل فدا:
او په هان وای چې په کتابخانه شې ده په هندونو نه دي، او کتاب چې ده دا استاد دی او ډیر بهترین استاد دی. ځینې پوهان وایي چې کتاب چې دی دا خزانه ده، دې کې لال او جواهرات هر څه شته دی، خو د دې د را ایستلو یا د لاسته راوړلو لار چې دغه به مطالعه ده یا کلی مطالعه ده. نو هیله زمونږ د ټولو ځوانانو د لوستو د نالوستو نه دا ده چې نالوستي کې دي هغوی دي خپل لوستي ځوانان، خپل بچي، خپلې لورګانې، خپلې خویندې، خپلې میندې، دوی مطالعې ته وهڅوي، او کوم چې لوستي دي دوی باید چې مطالعه وکړي.
د اجمل په نوم یو ځوان راته وویل په نندارتون کې ګرځېدلې ترې خوند اخیستې او د خپلې خوښې څو کتابونه هم اخیستي. له ځوانانو غواړي چې باید د معلوماتو حاصلولو او د بې ځایه وخت تېرولو په ځای کتابونه مطالعه کړي.
دا چې د کتاب اونۍ په اړه کوم نندارتون دلته په اسداباد ښار کې جوړ شوی دی، زه ورته راغلی یم او زړه مې نه کېږي چې لاړ شم، څو کتابونه مې هم واخیستل. دا ډېر ښه اقدام دی او له نیکه مرغه ډول ډول کتابونه په دې نندارتون کې راټول شوي دي. زما هیله هم دا ده که غواړو چې پرمختګ وکړو باید د کتاب سره د ټولنې د وګړو مینه پیدا کړو.
په کونړ کې په داسې حال کې د کتاب اونۍ د یو نندارتون جوړولو سره لمانځل کېږي چې په یاد ولایت کې د کتاب کومه چاپ خونه شتون نه لري، او کتاب پلورونکي د خپلې اړتیا وړ ټول توکي له کابل، جلال آباد او پېښور راوړي. خو وای په افغانستان کې راغلي بدلون او نړیوالو بندیزونو یې بازار پیکه کړی دی.
په پای کې به مور شو ساسي پیغامونه به اورو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه حبیب الله د هلمند د کجکی د ولسوالۍ څخه می دا پیغام درته پریږدم چې په هلمند کې ډیره سخته بیکاری ده، او کم کسان چې مځکې لري، باوړۍ لري، هغوی کسان چې دي هغه خپله دغه کښتونه کوي او بزګرو ته یې نه ورکوي. نو داسې کسان ډېر شته چې هغه مځکه او باوړۍ نه لري، نو باره هغه څه وکړي. او د مسؤولینو څخه مې دا غوښتنه ده چې دی خپل یو د هلمند خلکو ته یو کار روزګار پیدا کړي، او د هلمند خلک چې دي اوس بزګر چې دي هغه بزګر دغسې ناست دي خو غله لا نسي پیدا کولی چې د خپل د خوراک لپاره یو دغه یو غنمو یو خواړه نسي پیدا کولی. نو بزګر چې دي هغه بېکاره ناست دي، او ځکه والاوي چې دي هغوی خپله د غنم کړي، ځکه د غنم کار وسته دی، بزګر ته اړتیا نه لري. نو بزګر چې دي ټول بېکاره دي. مسؤولینو څخه هم دا غوښتنه ده چې دغو خلکو ته یو کار ور پیدا کړي. مننه.
د ازادي رادیو اوریدونکو او کاربونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مصباح د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. غنم شان چې اوس ټولېږي، پلار ډېر اردران سول تقریبا 2500 تنه ورسوي، اوس بېرته دریا سواتیا او اواویا او نوی ته دانا سوالی دی د لور پر شرک ته داخل کوم چې دا ټول مچ کې باندې په بعض ولسوالۍ کې وسم باندې ویلو سره ته بل سره ته امن سره کړل نه شه دغه لکلک باندې پر ولګي چې دا پاکستان بل خواته وانه وړي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو هیله ده زما پیغام نشر کړه. د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو سره په اړیکه کې دا افغانستان مخابراتي شرکتونه چې دي دوه دغه وړاندیزونه بېخي ګران دي. زر دي کې موږ ته پیسو اتیا افغانۍ راکوي نو موږ هسې غریبان خلک یو. زه هم چې موږ د حکومت څه داسې غوښتنه چې دا وړاندیزونه ارګانه کړي.
دوی منی مای ترا ورسیدو اوس هم درته د سپور لرګر اونیس پروگرام درو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغو چې په دې هېواد کې پر خپلو خلکو په تیره بیا پر خوځو فشارونو ته دوام ورکړي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتو میلر بیګا په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو لوري د رسمیت پېژندلو په لټه کې د خپل هدف ته د رسېدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل دغه مشروعیت هغه وخت ترلاسه کولی شي چې پر خپلو خلکو فشارونه کم کړي. د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم پروازونه له سره شول. په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبان په کنټرول کې د نن په چوټه لیکلي چې د کابل او اورمچي خارون ترمنځ مستقیم پروازونه بعد آریان افغان هوا شرکت له خوا پیل شي. وکسه د طالبانو له سنیدو وروسته د چین او افغانستان ترمنځ مستقیم پروازونه ځنډول شي. نن د کندهار په شوالیکوټ مسلۍ کې یو ماشوم دیش متره برمې تولیدلې و چې رالی سومخ کې سوار کړی ده. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والي مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړې بیان کې ولیدل شو د دوی د روغتیايي ټیم په مرسته مشوم لبر میده استل شوید خو مخکې د مخکې سوار کړی و. د افغانستان په جنوب په تیر بیا په هلمند او کندهار کې د سرلوڅو برمو ته د ولیدو د ماشومان د ولیدو پیښه په درسته کې زیات شوې دي. د افغان خوځو جنو د زده کړې فعالې شبانه بسیج راسخه د نېشنل جغرافیک شبکې رولکس جغرافیک اکسپلورر یا څلونکی سګنې جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې په خپل ویپاړه په ویلامه کې چې په نسیشن به خبره کړې ده ویل چې نوموړي ته د جایزه افغان خوځو جنو ته د زده کړو په برخو کې د هغې د هر اړخیزو او مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شبانه بسیج راسخ چې د طالبانو په اندمرني واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کولې خپل لوړې زده کړې په امریکا کې پېتر سوالې دي. او د اوکرين په ځوای چې پر بخمود خارو شاو قاسمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکرين په ځوای درستندن چهارشنبه وویل چې په تیر څلوشت ساعتونو کې اوکرين ځواکونو د روسیې ځواکونو شپږ حملې په شاتم بولیدي و شوې ده چې د روسیې حملې د بخمود او دینکا مارینکا او دیفکا مارینکا د جبهې پر نوملې کرخې متمرکز وي. د اوکرين په ختیځ دونس کې د سیما د جګړې پر مرکز بدل شوې ده.
د لوبو له میدانه هر اونی د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبل میدانه اونیز ورزشی خبرونه د تاسو ازادي رادیو واوري. په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو او ریپورتونو کې وړاندې کوو. دا ځل د خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال، سایکل ځغلونې او والیبال اړوند مطالب درته لرو. د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله راتلونکي میاشت له سریلانکا سره سیالي کوي. افغان کرکټ ملي لوبډله به تر سریلانکا وروسته له بنگلاديش سره درې لوبلړۍ ولوبوي. د زرغون جام سیالي او پای او د یو شمیر نویو لوبغاړو خېلوبي.
د سوپر کولا زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالي لکثرنګ شتاس پوهیږي د تیرې اپریل میاشتې په 9 نیټه په خوست کرکټ لوبغالي کې پیل شوې د مې 18 پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په لړ کې هره لوبډله دوه ځلې له یو بل سره مخ شوه.
د آسیا اتلو کلبونو د والیبال په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر ګډون او لوبې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ او د فوټبال د اروپا د اتلانو لیګ پایلوبې ته د مانچستر سیټي او انټر میلان لوبډلو لارموندنه. ترنو اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه هم درته لرو او دا ونې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له مشر نور الحق ملکزی سره د سریلانکا پر وړاندې د ټاکل شوې ملي لوبډلې په تړاو مرکه کړې ده. را سره پاتې شئ. ټاکل شوی چې د راتلونکي جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د یاد هیواد په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له وړاندې خپل 15 کسیزه لوبډله ورته ټاکلې ده. په دې راپور کې اورو چې دا سیالۍ په کومو نیټو ترسره کیږي او کوم لوبغاړي ورته غوره شوي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به له سریلانکا سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. کرکټ بورډ ادارې په دې تړه یو خبرپاڼه هم خپره کړې ده او په کې لیکلي دي چې دغه سیالۍ به د سریلانکا په کوربتوب په هامبانتو ته لوبغالي کې وسی. خبرپاڼه کړي چې لومړۍ لوبه به د جون پر دویمه لوبه د همدې میاشتې پر څلرمه او وروستۍ لوبه به د جون پر اومه نیټه وي. د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې دا ځل څو بدلونونه راغلي چې د عبدالرحمن رحماني بدلون یې د یادونې وړ دی. ښاغلی رحماني د ګلبدین نایب پر ځای لوبډلې ته غوره سوی او نوموړی هم د آل راونډر دنده مخته وړي. په اعلان شوې لوبډلې کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمان الله گربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب رحمان، نور احمد، عبدالرحمن رحمانی، فضل حق فاروقی او فرید ملک شامل دي. دغه راز شاهد الله کمال، گلبدین نایب، یمین احمدزی او ضیا اکبر بیا په احتیاطي لوبغاړو کې شامل سوي دي. د افغانستان بل چټک او مخکښ توپ اچوونکی نوین الحق بیا په یو ټویټ کې لیکلي دي چې هغه یو ور بیا په خپل خوښه نه غواړي چې په یو ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي. د ویلو ده چې دواړو هیوادونو د تیر کال په نومبر میاشت کې هم درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې وې چې په برابره توګه پای ته رسیدلې وې.
اخوا د افغانستان کرکټ ادارې له بنگلاديش هیواد سره د درې لوب لړۍ د ترسره کولو خبر هم ورکړی دی. کرکټ بورډ ویلي دی چې د سریلانکا تر لوب لړۍ وروسته به افغان لوبډله نیغ په نیغه بنگلاديش ته سفر کوي او هلته به د جون میاشتې په 14 نیټه له یاد هیواد سره یوازنۍ ټیسټ لوبه پیلوي. دغه راز په جولای میاشت کې به دواړه هیوادونه درې ورځنۍ او دوه شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. تفصیل له امید زهیرمل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی چې په راتلونکي جون میاشت کې به افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو شل اوریزو او ټیسټ لوبو درې لوب لړۍ ولوبوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې افغان لوبډله به د جون میاشتې په 14 نیټه بنگلاديش ته سفر وکړي او هلته به لومړی یوازینۍ ټیسټ لوبه وکړي او بیا به په درې ورځنیو او دوه شل اوریزو سیالیو کې هم د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې ټیسټ لوبه به د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او بیا به د جولای په 15، 8 او 11 نیټه درې ورځنۍ سیالۍ وشي او شل اوریزې سیالۍ د همدې میاشتې په 14 او 16 نیټو پلان شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به ټیسټ لوبه د بنگلاديش په ډاکا، یو ورځنۍ سیالۍ به په چټوګرام او شل اوریزې لوبه به په سیلټ ښار کې وشي. د یادو لوب لړیو په تړاو د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان ویلي،
ډیر خوښ یم چې د ملي لوبډلې ډیر بوخت مهال ویش لرل. سریلانکا وروسته به لوبډله بنگلاديش ته روانېږي او هیله منم چې له یاد هیواد سره هم د تل په څیر غوړاو له لاسته راوړنو ډکې سیالۍ وکړو.
د ویلو دا چې افغان لوبډله به ډیر ژر خپل راتلونکي نړیوالې سیالۍ له سریلانکا سره پیل کړي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د غراز د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې تازه د زرغون جام په نوم یو ورځنۍ سیالۍ هم ترسره شوې چې ګڼو لوبغاړو پکې خېلوبې وکړې. دا د یاد جام دویم پړاو او کرکټ بورډ ویلي چې د دې سیالیو موخه راتلونکو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو ته د افغان لوبډلې چمتووالی دی. که څه هم د دې لوبو پایلوبه د ورخت له امله بې پایلې تمامه شوه، خو یو شمېر لوبغاړو پکې ښې کارکردګۍ کړې دي. راځي چې تفصیل له فریدي سیال وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د زرغون جام په نوم د پیل شوو سیالیو پایلوبه د ورخت له امله بشپړه نه شوه او په مساوي توګه پای ته ورسېده. د دې سیالیو پایلوبه د مې په 14 نیټه په خوست ولایت کې د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلې ترمنځ پیل شو، چې میوند لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د 209 منډو هدف وټاکه. یاد لوبډلې ته لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 140 او صدیق اتل 350 منډې وکړې. د پامیر په دوه بچونه کې شرف الدین اشرف درې، ګلبدین نایب او ظاهر خان بیا دوه دوه لوبغاړي وسوځول. لیجنډز لوبډلې یوازې اووه ورونه ولوبول چې د یوې وکټې په سوځېدو سره یې پنځه څلوېښت منډې وکړې. دوی ته محمد شهزاد شل او رحمت شاه نه نه سوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیزې څانګې مشر عبدالله خان پکتیانی ازادي راډیو ته په سوالي پیغام کې یادې سیالۍ اړینې وبللې او زیاته یې کړه.
د سوپر کولا زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالۍ لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د تیرې اپریل میاشتې په نهه ویشتمه نیټه په خوس کرکټ لوبغالي کې پیل شوې، چې نن یعنې د مې ولسمه پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په لړ کې هره لوبډله دوه ځلې له یو بل سره مخ شوه. د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلې پای لوبې ته رسېدلې وې، خو پای لوبه د پورستو شیبو کې د باران د شدید ورښت له امله په مساوي ډول پای ته ورسېده، یعنې کومه پایله نه درلوده، بلکې دغو سیالیو جام هم په مساوي ډول دواړو خواو ته امتیازات ورکړل شول. نو دغه سیالۍ په عموم کې ډېرې مهمې او اړینې سیالۍ وې چې زموږ د لوبډلې په لا ډېر چمتووالي او تیاری کې به ډېر مهمه رول ولوبوي، ځکه افغان لوبډله په راتلونکي کې ډېر مهمې یو ورځنۍ سیالۍ لري چې په هغو کې په راتلونکي کې د سریلانکا لوبې شاملې دي، د پاکستان لوبې شاملې دي، بنگلادش لوبې شاملې دي، د هندوستان لوبې شاملې دي، ترڅنګ ایشیا کپ او نړیوال جام ده. دغو سیالیو د چمتووالي لپاره دغه سیالۍ او دغو لوبلړۍ ترسره کول ډېر اړین او مهم و.
دا د زرغون جام سیالۍ و دویم پړاو چې دا ځل پکې د میوند ډیفندرز، پامیر لیجنډز، هندوکش ستورو او جونیئر چمپیئنز په نومونو څلور لوبډلو برخه درلوده. په دې سیالیو کې رحمت شاه مخکخ منډه جوړونکی و چې درې سوه اووه شپېته منډې کړې وې. د غراس حشمت الله شهیدی او محمد شهزاد بیا په ترتیب سره په دویم او درېیم مقام کې و چې حشمت الله درې سوه نهه دېرش او شهزاد دوه سوه څلور شپېته منډې کړې وې. د توپ اچونکو په ډله کې سوکتو پشوونکی ظاهر خان پکتین نونس، ګلبدین نایب یولس او عبدالباقی بیا نهه وکټ اخیستې وې. دا ځوان راټوکیدونکو یا ایمرجنګ لوبغاړي جایزه بیا د نونس کلنو ځوانانو لوبغاړي وفی الله ترخیل ته ورکړل شوه. هغه په دې سیالیو کې خپلې لوبډلې ته ښې لوبې کړې وې. د ویلې د چا د زرغون جام سیالۍ د اپریل میاشتې په نهه ویشتمه پیل شوې، تر پایلې پورې دیارلس سیالۍ ترسره شوې او جونیئر چمپیئنز لوبډله چې د افغانستان تازه دمې کم عمره ملي نونس کلنه لوبډله ده هیڅ لوبې ونه ګټله.
اوس نړیوال کرکټ. د هندستان غوره لیګ آی پی ایل شپاړسم پړاو سیالۍ هم وروستیو مرحلو ته رسیدلې دي. تر دې دمه هرې لوبډلې تقریبا خپل څوارلس سیالۍ بشپړې کړې دي. سن رایزر حیدرآباد، ډیلی کیپیټلز، پنجاب کینګز او کلکتا نایټ رایډرز هغه لوبډلې دي چې له مخکې تک پاتې شوې دي. ګجرات ټایټنز لوبډله بیا د لومړۍ لوبډلې په توګه د پلی آف مرحلې ته لار موندلې ده. په دې رپورټ کې به په یاد لیک کې د افغان لوبغاړو د لوبو او پلی آف سیالیو په تړاو معلومات واورئ. رپورٹ اکرام الله اکرام لولی.
د هندوستان غوره لیگ یا آئی پی ایل سیالی هم ورو ورو د پلی آف مرحلې ته نږدې کیږي. د پلی آف په پړاو کې په لوبډلې پایلو به تر رسیدو په پار سیالی وکړي. په دې مرحله کې هغه لوبډلې چې اول او دویم مقام لري لومړۍ لوبه کوي چې ګټونکي پایلو به ته ورځي او بایلونکي بیا د دریم او څلورم مقام ګټونکي سره دویم سیالي کوي چې د دې سیالي ګټونکي به هم فائنل ته ولاړ شي. د 2022 کال اتله لوبډله ګجرات ټایټانز بیا هم په پلی آف مرحله کې خپل ځای پوخ کړي او د نمبرو په جدول کې لومړی مقام لري. په دې لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد لکنوال هم لوبه کوي چې د اکثرو لوبو په ګټلو کې د یادو لوبغاړو رول ډیر مثبت و. دغه شان سکال یو وار بیا د څو پړاوونو ګټونکي لوبډله چنئی سپر کینګز لوبډله هم ډیر چانس لري چې په پلی آف پړاو کې خپل ځای د دویم ټیم په توګه پوخ کړي. اوس مهال لکنو سپر جاینټس د نمبرو په جدول کې دریم ځای لري او رویال چیلنجرز بنگلور په څلورم مقام کې ده. خو د ممبئی انډینز وروستۍ لوبو ته په کتلو سره کرکټ څارونکي اټکل کوي چې یا دا لوبډله به هم بل پړاو ته لاره پیدا کړي، خو د خپلې وروستۍ لوبې د ګټلو په صورت کې. د تیر کال د پایلوبې بایلون کې لوبډله راجستان رایلز په شپږم مقام کې د دولس نمرې لري. دې لوبډلې هم ډېرې کمې هیلې د دې لوبډلې هم ډېرې کمې هیلې شته چې د نمرو د اوسط په صورت کې پلی آف ته لاره پیدا کړي. ټاکل شوی چې د پلی آف مرحله د مې میاشتې په درویشتمه نیټه د هندوستان په چنئی ښار کې پیل شي. د غراز د همدې میاشتې په څلورویشتمه او شپږویشتمه نیټو هم د پلی آف دوه سیالۍ په چنئی او احمد آباد ښارونو کې پلان شوي دي. او پایلو به د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي نریندر مودي سټېډیوم کې د مې د میاشتې په اتویشتمه نیټه ترسره شي. په دې سیالیو کې سږ کال پنځه افغان لوبغاړو لوبې ترسره کړې چې د ټولو سیالۍ د پام وړ وي. په ځانګړي توګه د راشد خان چې سږ کال د اووم ځل لپاره په آی پی ایل کې لوبېږي تر ټولو توپ اچونکو او لوبغاړو ښه ځلېدلی. هغه څو ځل د زیاتو وکټو اخیستونکو په ډله کې هم مخکښ راغلی او ارغواني خولۍ ګټلې چې لا هم دغه ویاړ لري. ښاغلي خان په خپلو دیارلس سیالیو کې درویشت وکټې اخیستې دي. دغه شان راشد خان د اغېزناکو لوبغاړو په کټګوري کې هم په پنځو غوره لوبغاړو کې حساب دی. د ښاغلي خان تر څنګ د ګجرات لوبډلې لپاره بل لوبېدونکي افغان لوبغاړي نور احمد هم سږ کال په ډېرو سیالیو کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړی. نور احمد هم په درېو سیالیو کې د خپلې لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه درلوده. د افغان لوبغاړو له ډلې رحمان الله ګربز بل ځلېدونکي لوبغاړی و چې د کلکته نایټ رایډرز لوبډلې لپاره یې دوه مهمې نیمه سریزې هم ترسره کړې. ګربز په لس لوبو کې 211 منډې وکړې او ټول ټالی 15 شپږیزې ووهلې. د سنرایزر حیدرآباد لپاره لوبېدونکي افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي بیا یوازې سلور سیالۍ کړي او سلور وکټې اخیستې. همدارنګ د لکنو لپاره په لومړي ځل لوبېدونکي افغان لوبغاړي نوین الحق تر دې دمه شپږ سیالۍ کړي او وو وکټې سوځولې. نوین په اقتصادي توپ اچونه کې مشهور دی او دلته هم د 6.3 فیصد توپ اچونه کړي. د ویلو ده چې په سکنی آی پی ایل کې تر دې دمه مخکښ توپ وهونکي د بنګلور لوبغاړی فاف ډوپلیسی دی چې په دیارلس سیالیو کې 2.2 منډې کړي او 3 نیمه سلیزې وهلې. د زیاتو وکټو اخیستونکو لوبغاړو په ډله کې محمد شامی او راشد خان سره برابر دي چې دواړو درویشت وکټې اخیستې. باید وویل شي چې په دې ارقامو کې د آی پی ایل سیالیو تر پایه پورې ډېر بدلونونه راتللی شي.
اوس د والیبال له ډګره د کامیر د والیبال لوبډلې په درېیمې سیالۍ کې د عراق لاستاجی کلب څخه هم ماتې وخوړه او په دې سره د آسیا اتلو کلبونو په سیالیو کې له مخکې تک پاتې شوه. کامیر لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه لوبې د ایران او چین هیوادونو کلبونو ته بایللې وې. یادې لوبډلې په څلورمې سیالۍ کې بیا هانګکانګ ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. که څه هم دغه سیالي د افغانستان د والیبال لوبډلې ته ډېره ارزښتمنه ده، خو له دوی سره په ټورنمنټ کې د مخکې تلو لپاره مرسته نه کوي. په درېیمې سیالۍ کې د هانګکانګ پر وړاندې د کامیر لوبډلې لومړنۍ 3 سیټه وګټل او په دې سره یې په روانو سیالیو کې خپل لومړۍ بریا ثبت کړه. افغان لوبډلې به یوازې یو بل لوبه هم ترسره کړي. د کامیر د والیبال لوبډله د افغانستان له نوموتو کلبونو څخه ده او دا لومړی ځل دی چې د آسیا د اتلو کلبونو په سیالیو کې برخه اخلي. په یادو سیالیو کې د ایران، جاپان، استرالیا، قزاقستان، عراق، کوریا او بحرین کلبونه تر نورو ښه لوبېدلې دي او ډېرې نمرې لري. د افغانستان د هرات ولایت د بایسیکل ځغلونې یو وکسیزه ډله تر 13 ورځنی سفر وروسته کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان د اولمپیک کمیټې ویلي دي چې کابل ته تر رسیدو وروسته د یادو لوبغاړو تود هرکلی شوی دی. په دې رپورټ کې ویل شوي چې یادو لوبغاړو د افغانستان د مرکزي سړک د جوړولو پیغام له ځان سره لیږداوه او دا یې درېیم ځل دی چې د اوږد واټن سفر کوي. دغه راز دغه لوبغاړي د مې په 12 نیټه ننګرهار ولایت ته هم په بایسیکلونو تللي وو او تر هغې وروسته بیرته خپل ولایت هرات ته ستانه
شویلی. احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د فوټبال خبر د افغانستان د شلکلن ځوانانو له راتلونکو سیالیو پیلو. د افغانستان د شلکلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله تاجکستان ته تللې ده او په پلان کې ده چې هلته کافا اتلولۍ په سیالیو کې ولوبېږي. د افغانستان د ځوانانو فوټبال ملي لوبډله به د مې میاشتې په 21 نیټه خپله لومړۍ سیالي له ایران سره، د مې په 22 له تاجکستان، د مې په 24 له ازبکستان او د مې په 28 نیټه له ترکمنستان سره سیالي وکړي. یادې لوبډلې اتل څو اونیو راهیسې په کابل کې د دې سیالیو لپاره پوره تمرینات هم کړي دي. قرغیزستان هم هغه لوبډله و چې په دې سیالیو کې به افغان لوبډلې ورسره لوبه کوله، خو هغوی له وړاندې له سیالیو وتلې دي. او د فوټبال د اتلانو په دویمه نیمه پیلوبه کې منچستر سیټي لوبډلې 4-0 پر وړاندې ریال ماډرید ته ماتې ورکړه او پیلوبې ته لار پیدا کړه. دغه سیالي د چهارشنبه ماخام نو وخت د مې میاشتې په 18 د انګلستان د مانچستر ښار په اتحاد لوبغالي کې ترسره شوه. په دې سیالي کې برناردو سلوا دوا، مانویل اکانجی او جولیان الوارز یو یو ګول واهه. مانچستر سیټي لوبډله به په پیلو بکل انټر میلان لوبډله سره سیالي وکړي. انټر میلان لوبډله په لومړۍ نیمه پیلو بکې اے سی میلان ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې چې د دې سیالیو پیلو به د روان جون میاشتې په 18 د ترکیې په استنبول ښار کې ترسره شي. د خبرونه ورسته برخه کیو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. په پیل کې مو ویلی وو چې دا ونه مو د افغانستان د کرکټ بورډ د ټاکونکو ډلګې لمشر نورالحق ملکزي سره مرکه کړې ده. د دې مرکې منصپانګه تر ډیره د سریلانکا پر وړاندې د ملي لوبډلې ټاکنه ده. له ښاغلي ملکزي مو پوښتلی دی چې د غوراوي یا سلیکشن لپاره کوم اصول لري، د کومو معیارونو پر اساس لوبغاړي غوره کوي، او کورنۍ سیالۍ د ملي لوبډلې په ټاکنه کې څومره رول لري.
د سریلانکا پر وړاندې اعلان شوی لوبډلې انتخاب باره کې به زه دومره ووایم چې د یو ورځنۍ سیالۍ یا د ونډې ټیم چې دی تقریبا د یو کال څخه تر اوسه پورې، یعنی په دې کې 90% هغه لوبغاړي دي چې د تیر یو کال څخه لګیا دي کرکټ کوي، او زموږ هدف هم دا دی چې تر ورکه په پورې دغه لوبډله وساتو. البته ډېر زیات بدلونونه پکې ونکو، نو په دې کې تقریبا لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل چې 90% هغه لوبغاړي دي چې هغه زموږ پرمننت د ټیم حصه دي، لکه ریاض حسن، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه، احمد شاهدی، نجیب زدران، محمد نبی، راشد خان، مجیب زدران، فضل حق، بازی یو داسې کوم لوبغاړی وي چې هغه مانه هېر شوی وي. نو په دې کې د سریلانکا کنډیشن ته په کتو عبدالرحمن موږ ور انکلوډ کړی، ځکه زموږ سپرن چې دی هغه سپرنګ ډپارټمنټ دی، یعنی زموږ سپنران کوالټی سپنران دي، بیټنګ اوس ماشاءالله ډېر زیات ښه دی، لکه یو بیلنس ټیم دی. خو یو عبدالرحمن انکلوډ شوی، ځکه ما درته وویل چې د سریلانکا کنډیشن ته په کتو هغوی به کوشش کوي چې موږ ته دومره سپننګ وکټې جوړې نه کړي. نو عبدالرحمن د تیر څو کیمپونو حصہ هم سره وه، او اوس په زرغون جام کې هم د دې پرفارمنس ته په کتو، یعنی ځوان لوبغاړی دی او ښه تیز فاست بالر دی، نو دې لپاره یو فاست بالر موږ انکلوډ کړی عبدالرحمن.
له سریلانکا سره مو تیر کال نومبر کې هم درې ورځنۍ سیالۍ وکړې. هلته یمین او ګلبدین نایب لوبډله کې شامل وو، دا ځل احتیاطي لوبغاړو کې شامل شوي دي. د دې دلیل څه دی؟
یمین احمدزی او ګلبدین نایب هم زمون تر ورکه په پورې کوم دوه شکسیز سکواډ چې دی په هغې کې شامل دي. بیا به هم وایم که یو نیم لوبغاړی انتخابېږي یا څوک ډراپ کېږي، نو البته کنډیشن ته په کتو یا د ټیم ریکوایرمنټس ته په کتو باندې بعضې لوبغاړي ډراپ کېږي یا بعضې لوبغاړي ان کېږي.
د زرغون جام په سیالیو کې ګلبدین نایب او ظاهر خان پکتین خیلو به وکړي، او دوی د غوره لوبغاړو جایزې هم وګټلې. ولی مو په لوبډله کې نه دی اخیستي؟
د ګلبدین نایب او د ظاهر خان د زرغون جام پرفارمنس، او کابل طرف ته وګورو د نور احمد او د عبدالرحمن پرفارمنس، البته عبدالرحمن هم په زرغون جام کې پرفارمنس وکړ، او د دې نه مخکې په نیشنل ټیم کمپنی کې هم پاتې شوی، او بیا هم د سریلانکا کنډیشن ته په کتو البته موږ ته د فاست بالر آل راؤنډر ضرورت هم و. او نور احمد که تاسو وګورئ په آی پی ایل کې ډېر زیات ښه لګیا دی، او یو میچور بالر دی، نو فکر کوم د سریلانکا پر وړاندې به موږ ته اوس فلحال نور احمد او عبدالرحمن ښه ثابت شي.
د کورنۍ کرکټ پرفارمنس د ملي لوبډلې په ټاکنه کې 2% رول لري؟
بالکل، موږ د کورنۍ کرکټ پرفارمنس ته هم ګورو. البته که تاسو وګورئ په تېر یو نیم کال کې ډېر داسې لوبغاړي دي چې هغې د کورنۍ کرکټ پرفارمنس په بنیاد باندې لوبډلې ته داخل شوي دي، خو بیا هم بعضې لوبغاړي البته د ټیم ریکوایرمنټس ته په کتو هغې ته ځای ورکول کېږي. نو موږ ګورو چې د کوم لوبغاړي په کوم ځای کې ضرورت وي او ډومیسټک پرفارمنس یې ښه وي، نو هغه بیا پروموټ کوو.
د کورنۍ کرکټ ډېر غوره پرفارمران له ډېرو کلونو راهیسې ملي لوبډلې ته انتظار دي، خو هېڅ چانس نه دی ورغلی، لکه بهیر شاه محبوب، ابراهیم عبدالرحیم زی، زبید اکبری او یو شمیر نور. دوی باید څه وکړي چې بالاخره تاسې ملي لوبډلې ته غوره کړئ؟
لکه څرنګه چې ما خپلو تیرو خبرو کې هم یادونه وکړه، د تیر یو نیم کال څخه را په دې خوا البته ډېرو ځوانانو ته چانس ورکړل شوی، یو څه په ملي لوبډلې کې ځای په ځای شوي دي، یو څه مې په کیمپو کې وکته. البته د دوی انتخاب هم د همدغې ډومیسټک کرکټ څخه شوی. د بهیر محبوب باره کې به ووایم، لکه څرنګه چې تاسو ته هم معلومات شته چې زمونږ سره فل حال په یو ورځنی سیالیو کې په ون ډے اسکواډ کې کتا سو ګره زمونږ میډل آرډر بیټسمنان هغه پرفارمران هم دی او سینیئر هم دی لکه رحمت شاه او احمد شاهدی نجیب زدران شاهد کمال چوس پر ریزرو کې دي نو دا بهر شاه محبوب او ابراهیم هم داسې لوبغاړي دي چې هغه زمونږ په بیک اپ کې دي البته مونږ په کمپونی کې هم ګورو تر څو په کار وکړو کې کوم ځکه چې دوی ضرورت شي د ریپلیسمنت لپاره دی ریپلیس کو البته بدبختانه به وایم چې تیر یو یا دوه کمپونی کې دیم سره د دوبی هغه کمپ کې هم شامل ول خو بدبختانه دوی بزو کې ستونزه راغله خو بیا هم د لوبغاړي مونږ سره شته ان شاء الله کار به کوو
په ورسته څو کلونو کې یوازینی استعداد چې نړیوال کرکټ ته ورسید نور احمد و بیا له تیرو پنځو کلونو راهیسې داسې استعداد مخې ته نه دی راغلی تاسو یې دلیل په څه کې وینئ
د نړیوال کرکټ څخه که ستاسو هدف لیګونه یا فرانچایز کرکټ وي البته راشد خان محمد نبی او مجیب زدران خو د پخوا څخه په غټو لیګونو کې لوبیږي د دې تر څنګ ځوان لوبغاړو کې که تاسو د نور احمد تر څنګ وګورئ اوس نوین الحق هم په آی پی ایل کې لوبیږي او د دې تر څنګ زمونږ بعضې ځوانان یا بعضې ځوان لوبغاړي په بیګ بیش کې هم لوبیږي لکه ظاهر خان قیس احمد او د 19 کلنو لوبغاړي البته نوید اظهار چې ځوان لیگ بیکر دی د تر څنګ که تاسو وګورئ په بی پی ایل کې ټی ټین کې سی پی ایل کې زموږ ډېر زیات ځوانان لوبیږي
روان کال آسیا جام او نړیوال جام سیالۍ را روانې دي افغان لوبډلې ته د تیاری لپاره کومې ځانګړې برنامې جوړې شوې دي او څومره لوبغاړي مو ته تیار کړي دي
د را روان آسیا کپ یا نړیوال جام امادگی دپاره لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه موږ په دوش کسیزه لوبډله باندې کار کوو تر څو یو پیاوړی لوبډله او یو بیلنس لوبډله تر ورکپ پورې موږ اماده کړو البته د دې د پریپریشن دپاره موږ سیریزونه هم لرو که تاسو اوس وګورئ سریلانکا هغې نه بعد بیا بنګلادیش بیا انډیا بیا بنګلادیش داسې نور سیریزونه هم شته نو انشاءالله ګورو چې په کوم ځای کې زموږ نیمګړتیاوې شته انشاءالله په هغې به هم کار کوو ترسو د ورلد کپ لپاره یو پیاوړی لوبډله وټاک د دې تر څنګ به یوې بل خبرې ته هم اشاره وکړم چې الحمدلله زموږ ایچ پی سی یا های پرفارمنس سنټر هم فعال دی البته هغه لوبغاړي چې دلته پاتې کیږي په دوی باندې به کار کیږي که هغه بالر وي یا بیټسمین وي په ایچ پی سی کې موږ خارجي روزونکي هم لرو نو هدف دا دی چې هغه لوبغاړي چې په سفر کې نشته دي دلته پکې کار وشي البته کرکټ سره په ټچ کې وسي یا د هغوی کم 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 نیمګړتیاوې چې وي کوم ځکه چې کوم مشکل وي په هغې باندې دلته کار وشي
درنو اوریدونکو تاسو د افغانستان کرکټ ادارې د غوراوي کمیټې لمشر نور الحق ملکزي سره زموږ ځانګړې مرکه واورېده د دې ونې لوبیز خبرونه هم دلته پای ته رسیږي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
درڅ ختلم در تمی وانا کتلوا میں بخا در ختلم در تمی وانا کتلوا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا جنو ٹھکو دے اظهار د پار جواب نستا چپه کې دل ما درته و نه وګل و مې باخا تدبیر چاری سپیا وڑ تقدیر د قسمت ستورو مختو نہ مسلوا میں بخار